Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 8 د جولای 1/3. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده چې په خبرونو پیلېږي. تاکل سوی بچه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو هیاتونه پرون یک شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې سره وګوري، خو یو لوري هم د پرونی کتنې په باب څه نه دی ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنبه نوخت ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هیات به په دې دوه ورځنۍ کتنې کې له امریکایي لوري سره د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، په افغانستان کې د اقتصادي ثبات اعتماد جوړونې او نور موضوعاتو په باب خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي و چې د افغانانو بشر دوستانه ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره منصفانه او باوقاره چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزه به په بحثونو کې شامل موارد وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد طالبانو حکومت د یوه هیئت په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د شنبه په ورځ دوحې ته لاړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي هیئت مشري کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د کابل لپاره د ترکیې د سفیر جهاد ارګینای په کتنې کې په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي ډیالوګ ضروري وګڼل سو. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو لوریو پرون په کابل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې سره وکړې او د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا ټینګار وسو. د اعلامیې له مخې پخواني ولسمشر تعلیم د ټولنې حیاتي اړتیاو بلله او افغان ځوانانو ته د ترکیې لخوا د تحصیلي بورسونو د ورکړې مننه کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د منځنۍ آسیا په مسابقو کې دویم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ماتولو سره دغه مقام خپل کړ. افغانستان په دې لړ کې 15 مسابقې وکړې چې درې وګټلې، یوه یې مساوي سوه او یوه یې وبایلله. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالي د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې وسوي. د پاکستان په بجوړ کې په پرنی چاودنه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 4 ته رسیدلی او په دې پیښه کې نږدې 200 کسان ټپیان دي. دغه چاودنه چې د جمعیت علمای اسلام د ګوند پلویانو په یوه غونډه کې وسوه، تر اوسه یې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی، افغان طالبانو او نورو لوریو دا حمله غندلې ده. د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړ چې هیواد یې پر حقونو تیری نسی زغملی او زیات یې کړی چې تهران به د ګازو د هغې لانجمنې زیرمې په تړاو د خپلو ګټو خوندي کولو ته دوام ورکړي چې سعودي عربستان او قطر هم ورباندې دعوا کړې ده. جواد اوجی پرون یکشنبه وویل چې تهران له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړې وه، خو کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیږي. دې ته هم چمتو دی چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره د آرش د ګازو په حوزه کې د اکتشافاتو او عملیاتو چارې پیل کړي. کویت تیر پنجشنبه وویل چې د ګازو په دې سیمه کې به چې کویت او سعودي عربستان یې د دورا په نوم یادوي، د تولید چارې پیل کړي او له ایران سره د سرحد ټاکلو لپاره انتظار نه باسي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي خبرداری ورکړ، له دې انکار نسی کېدای چې جګړه به روسیې ته غځیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې چارواکي د یوې بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته اړ سول د مسکو یو بوخت هوایی ډګر د لنډ وخت لپاره وتړي. زلینسکي پرون په یوه ویډیو کې وویل جګړه به په تدریجي ډول د روسیې قلمرو، سیمبولیکو مرکزونو او پوځي اډو ته ستنیږي. د زلینسکي په وینا دا یو نه انکارمنونکی، طبیعي او کاملا عادلانه پروسه ده. هغه په زمین کې اوکراینیانو ته هم خبرداری ورکړ چې باید د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د روسیې نورو حملو ته چمتووالی ولري. د مصر په ناکراره برخه سینای ټاپو وزمه کې پر یو امنیتي مرکز چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وي د ډزو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وژل سوي. دا خبره دو امنیتي او یو روغتیایي چارواکي پرون د نوم نشول په شرط کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. د شمالي سینای ولایت په مرکز الاوریش کې د ملي امنیت په مرکز په دې حمله کې لږ تر لږه یوشت نور کسان ټپیان سوي دي. په چاپیانو کې هم اته افسران شامل دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت چې پر دغو پولیسو نظارت کوي په دې باب څه نه دي ویلي. د پیښه په دې ساحه کې له کلونو راهیسې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې نیم ساعته خبري مجلې په خبري راپورونه کې اوري. د قطر پلازمینه دوحه به نن هم د طالبانو او امریکایي پلاویو ترمنځ د خبرو کوربنه وي. یو شنونکی وایي امریکا له دغسې غونډو خپلې ګټې ترلاسه کول غواړي.
دوی افغانستان هیرولی نه شي او ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هېوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې دکاتره وکړي.
د سینګارتونونو د تړل کېدو پر موضوع هم راپور خپروي چې ځینې خاوندان یې اوس له افغانستانه پر وتلو غور کوي. د پاکستان په بجاوړ کې په پرونۍ چاودنې کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. پرون د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې باب مفصل راپور خپروو. تر 5:30 نور مسایل هم څېړو.
د آزادی رادیو خبری
ټولګه. د آزادی رادیو خبرونه اوري. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو کوربنه وي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر یو شمېر بیلابیلو مسایلو ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ښځو د حقونو په شمول یو شمېر نور موضوعات مهم بللي. خو د طالبانو چارواکو پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کولو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په ګډون یو شمېر نور موضوعات مهم بللي چې په دې غونډې کې به یې له امریکایي لوري سره مطرح کوي. نور په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویندویانو څرګندونې راواخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبه په ورځ دوحې ته له تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرالانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې خبرې کړې، خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سوي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
خاغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویست او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیلمن نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یوه عادي کتنه بولي او وایي
کې متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د پاره او د سیمې د پاره خپلې ګټې لري ستراتیژیکي او مهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نشي او د ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی. ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سنگارتونونو خواندان وای ورسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول د تاړي سوي چې له افغانستان ووزی، دوی وای د کار له لاسه ورکول ورسته د عاید بل سرچینه نه لري او غواړي چې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی سي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت شوی دی. د سنگارتونونو د بندېدو په اړه سنگارکوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووزي.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شته در حق ما در کشور، یعنی خیلی زیاد.
دا د کابل ښار یوه سنگارکوونکې ده چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته څلور ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده.
خودم یک آرایشگر هستم، مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن.
زه یوه سنگارکون کیم، کورنۍ مې او ټولنې زه پرې نه خودم چې زده کړې وکړم. له همدې سنگارتون څخه به مې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. اوس ایران ته راغلم، دلته هم افغانانو ته د کار اجازه نشته. له ډېرو بندیزونو سره مخ یو، ډېره مبارزه مو وکړه، اعتراضونه مو وکړل چې سنگارتونونه ونه تړي، خو ښځې وډبولې، د سنگارتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگارتون څخه وایستلې. زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړی. یوازینۍ لاره چې پاتې ده دا د چې ځان وژنه وکړو او بیغمه شو.
هله که مونده باید خودکشي کنیم، خدا بیغم کنیم از دنیا.
مروه په کابل کې یو بل سنگارکوونکې ده چې وایي د خپل پلان لمړینې وروسته د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هېواد ته کډواله شي او هلته خپل کار ته دوام ورکړي.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است.
اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمن دي. په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای. په ځانګړي توګه زما لپاره، زه پلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی یم. اوس مې ژوند ډیر ستونزمن دی. دا څو ورځې چې په کور کې بیکاره ناسته یم، دا درک کولای شم. اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونو ته ولاړه شم، پاکستان، ایران یا کوم بل هیواد ته. هنر داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړه شم، له منځه نه ځي.
په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوه بله سنگارکوونکې د سنگارکوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې په افغانستان کې د سنگارتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. اغلی حسنی ازادي راډیو ته وویل
ای اورشکا تنها عاید مادر بود. وقتی ایران که از یک سرپرست خانواده بگیری
دست سنگارتون د مور یوازینی عاید و که دا هم د کور له سرپرست واخیستل شي څه وکړي؟ د کور په یوه کونج کې کینی او لاس پر لاس کېږدي چې موږ څه وکړو؟ موږ په ډېرې عاجزۍ غوښتنه کوو چې د کورنیو له اقتصادي، ځاني او مالي ضربو څخه سترګې پټې نه کړي. هره ورځ څو کسان زنګ وهي او ژاړي چې وروسته له دې څه وکړو؟ د کور او دوکان کرایه مو پاتې ده. اسلامي امارت د ستونزې درک کړي. هیله کوم چې د هغوی کار او فعالیت ورنه ما اخلي.
خواهش میکنم کار او فعالیت شونه نگیرین.
تر دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل شي او 18,000 ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څارېدارۍ د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې هیدر برهم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وه چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 18,000 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وه چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تیرونی د سه‌شنبه په ورځ د زمري میاشتې درېمې نیټې د سنگارتونونو د بندولو وروستۍ نیټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سنگارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون څخه محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
او سم د سیمې پاړه د پاکستان په باجوړ کې په پرونی چاودنه کې د وژل سویو او ټپیانو شمیر نږدې 2500 کسانو ته رسیدلی دی. دغه چاودنه چې د جمعیت علماء اسلام د ګوند د پلویانو په یوه غونډه کې وسوه او تر اوسه یې مسؤلیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، تحریک طالبان پاکستان یا چی جی پی، افغان طالبانو او یو شمېر نورو لوریو غندلی. نور په دې راپور کې
د پاکستان پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د جمعیت علماء اسلام ګوند پلویانو د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي نذیر خان وویل چې پرون د ورځې ناوخته د باجوړ د ښار په یوه څنډه کې په هغه ځای کې یو بم وچاودید چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام د ګوند کارګرانو غونډه پیلېده. پس مکه روغتیایي چارواکي فیصل خان ویلي له دې چاودنې د 40 کسانو مړي د ښار لوی روغتون ته لېږدول شوي دي. هغه دې روغتون ته د لېږدول شوو یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودلی او ویلي دي چې یو شمېر ټپیان د پېښور او څنګ لوري دیر ولسوالۍ روغتونونو ته لېږدول شوي دي. ویل شوي چې په دې چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام ګوند سیمه ییز مشر مولانا ضیاءالله هم وژل شوی دی. د دې ګوند چارواکو ویلي چې پخپله مولانا فضل الرحمن په دې غونډه کې نه و. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې له باجوړ څخه اسلامي سخت دریځو د یو پیاوړي مرکز په توګه کار اخیستی او پخوا د تحریک طالبان پاکستان یو قوي مرکز ګڼل کېده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د چاودنې وروسته جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي و چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځان مرګی برید دی، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی هم دغه چاودنه غندلی او اسوشیټد پریس اژانس ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې د دغه چاودنې هدف دا و چې اسلام پالي او د بل په ضد وپاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام په غونډه کې پرونی چاودنه وغندله. ښاغلي مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې اسلامي عمارت دغه چاودنه غندي او اغیزمن شو، کورنیو سره یې خپله ژوره خواشیني او تسلیت شریکوي. د مجاهد په خبره دا ډول جنایات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې ټي ټي پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دا ډله لا زړوره شوي او د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ډلې د بریدونو دغه لړۍ له هغې وروسته تیزه کړې چې د پاکستان له حکومت سره یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د اوربند یوه موافقه په تېره نومبر میاشت کې لغوه شوه. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او ولسمشر عارف اولوی هم دغه حمله غندلی او له چارواکو یې غوښتي دي چې د زیانمن شوو لازم لاسنیوی وکړي. ویل شوي چې دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې څلورمه لویه چاودنه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په سیمه کې شوې دي. په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د طالبانو په برید کې 140 کسان چې اکثر یې د دې ښوونځي زده کوونکي وو وژل شوي وو. په نورو دو چاودنو کې چې یوه یې د پېښور په یوه جومات او بله یې هم د پېښور د پولیسو د قمندانۍ دننه په یوه جومات کې شوې وې، له 120 زیات کسان وژل شوي وو.
لا خبرنو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریش ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې پکې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چینګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړي دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړې او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چلنج پیش کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سه‌شنبه په یوه څیړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقته لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. له لندن خبریدونکي ورځپاڼې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خپریږي پرون په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي سره د خبرو پر اساس مقاله خپره کړې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د ځان د وتلو او د افغانستان د اوسني وضعیت په باب یې خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پسې لټون کاوه. خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بری ته هم اشاره کړې چې په خپله میرمن بارکزی پکې ټپي سوې وه. بارکزی ورځپاڼې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه. د هغې په وینا فاسده مافیا هم په دې کار کې داخله وه چې د ولسي جرګې پر مهال دی دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې دغه کسان ورڅخه کرکه لري او په دې هر وخت پوهېدله. خو د دغو کسانو انتقادونو ته یې بیا هم پام نه دی کړی. ورځپاڼې د میرمن بارکزی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي له 5 اولادونو یې یوه هم په سیاسي برخه کې د فعالیت لیوالتیا نه ده ښوولې، ځکه هغوی په دوی پوهېږي چې د یوه سیاستوال ژوند به څنګه وي. د هغې په وینا اولادونه یې ټول د ښځو او د بشري حقونو فعالان دي او په دې پوهېږي چې دا یوه مسؤول وګړي ته څه معنا لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي د طالبانو له چارواکو سره پر ښځو د لګول سویو محدودیتونو او نورو موضوعاتو په باب نن هم خپلو دو ورځنیو خبرو ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې به چې د یکشنبې په ورځ پیل سوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن لخوا او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون لري. پرون د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د انساني قاچاق په تړاو په یوه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي چې د غالي اوبدلو، د خښتو په بټیو، جنسي قاچاق، سوالګري، د کوکنارو کښت او راټولولو، د مالګې استخراج، د مخدره توکو قاچاق، د وسلو قاچاق او نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې دې کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې 4 کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لا درک شوی.
وروسته له دې چې د ایران له پولې تیر شو د ترکیې په لور تر وروستي کس چې له هغه مو واورېدل یوازې ویلي وو چې ورور مې له پښو پاتې وه. په ایران کې مو تعقیب کړ، قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسی نه لرو چې د کډوالو له کمپ څخه خبر واخلو. ان د سلامتۍ نه یې احوال نه لرو.
په همدې حال کې یو میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او په ناقانونه لارې ځان سربیا ته رسولی، ازادي راډیو ته له خپلو خاطرو داسې کیسه کوي.
په ځینو پولو کې زما کالي لرې ګزار کړل، زموږ بایکونه واخیستل، پیسې واخیستې. ترکیه او یونان پولو کې ډیره بده رویه وکړه. د ایران پولې هم خپل ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یو بد خوب او خاطرې په توګه به مې په ژوند کې پاتې شي.
دا به داسې حال کې ده چې نن د جولای 10مه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې یو مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوي ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 کلونو تر منځ وي او بې سرپرسته وي د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویاندم رسیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان،
دولتونه د افغانستان اوسنی شرایط له کبله باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لاره او چاره پیدا کړي څو خلک له خپل ستونزو له امله قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي تر څو موږ په پوله کې د بشري حقونو د نقضولو شاهدان ونه اوسو،
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نباشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلي ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا UN Women د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینه وو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د جولای 10مه د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه ایو اوبه وکړي لس جریب په وکړي او حاجت پرې پور پوره کړي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږکال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر.